دی رادیو اوری دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروگرام خپریږي. خو اوس دولسنی موجی دی له اجمل ان څخه د مهم خبرونو لنډی زورو.
په جلال آباد ښار کې د جاوید زمان پر هغه پلویانو ځان وژونکی برید شوی چې د کاندیدانو له وروستي لڅخه د نوموړي د استل کېدو په اعتراض کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مخې ته راټول شوی و. چارواکي وایي چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او څلور تنه ټپیان دي. د جاوید زمان نوم د ولسي جرګې د کاندیدانو په لومړي لیست کې شامل و، خو له نهایي لیست څخه ایستل شوی. د نوموړي لسګونو پلویانو له تیرو څو ورځو راهیسې په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مخې ته د اعتراض په توګه پرلت وهلی دی او غواړي چې نوموړی د بیرته د ولسي جرګې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل شي. د کابل پولیسو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفتر مخې ته بیا د تحسن دولس درېدلې خیمې نن ټولې کړې. دا امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکي اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. ایټالیا خبرداری ورکړی چې د اروپایي ټولنې بودیجه به قطع کړي که چېرته نور هیوادونه د هغه کډوالو مسؤلیت ونه مني چې د سیسلي ټاپو بندر ته رسېدلي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې ده چې تر 200 میلیونو ډالرو زیاته مرسته چې په لویدیځه غاړه او غزي کې د پروژو لپاره وه نورو پروګرامونو ته ځانګړې کړي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د اروپایي ټولنې پر دې پریکړې انتقاد کړی چې 30 میلیونه یورو مرسته له تهران سره کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود الله فی حماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي مواد پر ضد مبارزه سیمه ییز ستراتیژي تایید شو او اوس افغان حکومت د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو درې نوي کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول. له نشي موادو سره د مبارزې موینیت بیان اسد الله یادګاری ازادي رډیو ته ویل، له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په 19 ولایتونو کې د اتاویا عملیاتو په ترڅ کې درې نوي کسان د نشي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور ونیول. له دوی سره په نیول شوي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، الکولي مشروبات، تخمر شوی کشمش او څه اندازه کیمیاوي مواد هم شامل دي. په نیول شوی کسانو کې درې تنه د ملي پولیسو سرتیری او دوه کسان د ملي امنیت کارکونکي ول چې له قاچاق کونکو سره د مرستې په تور نیول شوی دي. د کندهار د هوایی ډګر سرحدي پولیسو تر 2 کیلوګرام زیات هیروئین نیولی چې له چای سره ګډ شوی بل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد محیط ازادي رادیو ته ویل، یو تن 2 کیلو او 155 ګرامه هیروئین تقریبا 10 کیلوګرامه شین چای کې ګډ کړي او په پام کې وچی د کندهار د هوایی ډګر لاري هند ته قاچاق کړي. کله چې چای د عدلي او قضایي مرکز په ځانګړي لابراتوار کې معاینه شو، نو معلومه شو چې په چای کې هیروئین ګډ دي. په دې پیښه کې له نیول شوي کس څخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي.
پخوا هم موږ دې ته ورته قضیې درلودي چې هیروئین به له جامو د نارینه و له واسکټونو، کاوبای پتونونو او دسمالونو سره ګډول او غوښتل به چې بهر ته انتقال کړي. وروستۍ طریقې همدا وه چې په تور او شین چای کې هیروئین ګډ کړي او بهر ته قاچاق کړي.
دا یادونه ورده چې د روان شمسی کال د حمل د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه نیولې بیا د سرطان تر وروستۍ ورځې پورې د هوایی ډګرونو سرحدي پولیسو 116 کسان نیولې چې د افغانستان له هوایی ډګرونو څخه په بیلابیلو طریقو نشئی مواد قاچاق کول. د میدان وردګو ولایت پولیسو څه اندازه نشئی مواد کابل ته د قاچاق پر مهال ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د میدان وردګو ولایت د امنیه قومندانۍ لخوا ازادي رډیو ته لیږل شوی راغلی چې 3 کیلو هیروئین او 1 کیلو شیشه پولیسو هغه مهال ونیول چې په یو باس کې ځای پر ځای شوی او د هیواد له جنوبی ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کیدل. موټر چلوونکی او ورسره همکار د قاچاق په تور نیول شوی او څیړنې دوام لري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو څه د پاسه 70 کیلوګرامه نشئی مواد کابل ته د قاچاقو پر مهال ونیول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنوی ته وویل له نشه‌یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ارغندې چوک کې 3.5 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي او د کابل یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. دا یادونه ورده چې دوه کسان د دې موادو د قاچاق په تور نیول شوي او د څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي مواد پر ضد مبارزه په برخه کې د سیمه ایز ستراتیژي تایید کېدل. په هرات ولایت کې د موسیقي لارې د محتاجونو درملنه. د اسلام له نظره له محتاجونو سره د چلند په اړه د مولوي عطا الله فیضانی مرکه.
د معتاد پښتنې ته هر مسلمان باید ورسي، په دې خاطر چې هغه وکولی شي یو طریق له طرقونه هغه له دې اعتیاد نه راوګرځوي.
د پخوانی عسکری صاحب منصب خاطره به واورو چې وایي د نشې له امله له کاره ګوښه سوی دي. او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ولې غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریاک لاخه دي، د بچیانو روزي را ګټي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ځو. له نشې موادو سره د مبارزې سیمه ایز ستراتیژي تایید شوی او اوس افغان حکومت د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. لنشی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف د نشر ازادي رادیو ته وویل تیر میاشت ویانا په غونډه کې ګډونوالو دولتونو دا ستراتیژي تایید کړه او په پام کې ده چې ډیر ژر بل اسلیک سي. کارپوهان د امنی او نشی موادو په برخه کې د گاونډي هیوادونو رول خورا مهم ګڼي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان دی د افغانستان د واقعیتونو او امکاناتو پر وړاندې کې جوړ سي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کیوړنی کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د سیمه ایز ستراتیژي طرحه چې و میاش مخ کې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د اتریش په پایتخت ویانا کې وړاندې شوی د نړیوال ټولنې لخوا تایید شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي رادیو ته وویل په پام کې ده چې دا طرحه په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د ښاغلی دانشار په خبره دا مهال افغان حکومت د دې ستراتیژي پر عملی پلان باندې کار کوي.
دا ستراتیژي نهایی شو او اوس د لاسلیک او عملی پلان پړاو کې ده. هله لرو چې د دې ستراتیژي په نهایی کېدلو او عملی کېدلو سره به وکولای شو چې د سیمې هیوادونو له افغانستان څخه بهر ته د نشه یي موادو د قاچاق او له بهر څخه افغانستان ته د فریکرسرونو د راوړلو مخه ونیسو. موږ مخکې د تفاهم لیکونو لمخې له گاونډي هیوادونو سره کار کاوه. د ستراتیژي پر اوسنۍ طرحه باندې د کارپوهانو تر کچې باس وشو او په ویانا کې نهایی شوه. موږ اوس د دې طرحې د لاسلیک او عملی پلان په پړاو کې یو.
د نشي موادو سره د مبارزې د ستراتیژي طرحه یو میاش مخ کې د افغان دولت له لوري د دیار لسو هیوادونو استازو ته چې د سیمې او گاونډي هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د اداري استازو ته په ویانا کې وړاندې شو. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت په خبره تر دې وړاندې افغانستان سیمه ایزو او گاونډي هیوادونو د دوو اړخیزو او څو اړخیزو هوکړه لیکونو په چوکاټ کې له نشي موادو سره مبارزه کوله، خو تر دې وروسته به دا هڅې د یوې ستراتیژي په چوکاټ کې تنظیم کیږي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مین ډاکټر ظفر باور لري چې گاونډي هیوادونه د نشي موادو په ستونزه کې لویه ونډه لري، له امله یې باید عملی پلان داسې جوړ شي چې په هغه کې د دوی مسؤلیت هم مشخص شوی وي. افغان دولت وایي چې د هیروینو د تولید لپاره هر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد د گاونډي هیوادونو لپاره افغانستان ته کاچا کیږي. کاغلی ظفر وړاندیز کوي چې گاونډي هیوادونه باید افغانستان د کیمیاوي موادو د کاچاکو او ترانزیت په مخنیوي کې لازمه همکاري وکړي.
محمد ایاستر نکو چې د نشي موادو د سیمه ایز ستراتیژي د تایید کېدو په اړه راپور اورو. اوس هرات ولایت زو او ګورو چالته څنګه د موسیقي لارې د محتاجینو درملنه کیږي. په هرات ولایت کې د رواني ناروغیو ډاکټرانو د موسیقي په واسطه د محتاجینو درملنه پیل کړې ده. د دې ولایت اوسیدونکي قدیر فیضی هغه محتاج چې د موسیقي لارې د نورو محتاجینو درملنه کوي. ارواپوهان د موسیقي په وسیله د محتاجینو علاج ګټور لار بولي او زیاتوي چې د دې میتود له لارې محتاجین خوشحاله کیږي او فکری ثبات موندلی سي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د قدیر فیضی په نوم یو معتاد د تیر عمر په غم کې سوځي. هغه عمر چې څه د پاسه 14 کاله د احتیاط په منګولو کې بند او له نشې پرته د ژوند د نورو اړخونو سره هیڅ اړه نه درلوده. قدیر اوس د هرات ولایت د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې ډیری وخت په موسیقي بوخت دی. موسیقي له قدیر فیضی او نورو معتادینو سره مرسته کړې چې نشه هیره او د روښانه راتلونکي ژوند په اړه فکر وکړي.
مغدل ته د خپل معتاد ملګرو په خدمت کې هله لرو چې ټول معتادین روغ شي. نشې مواد انسان له کار باسي. کله چې څوک نشې مواد کاروي هیڅوک د انسان په سترګ نه ورته ګوري. اندا چې خپل ورور مور پلار او خځه هم په درنه سترګ نه ورته ګوري.
حتی بورور پیار مدر زن بچه هیڅ کس ادم نه مومي.
قدیر فیضی په خپل غږ کې له موسیقي سره شیر زمزمه کوي او په دې شیر کې له خپل هغو بیلارو ملګرو ګیله کوي چې دای د نشې تورې کندې ته ورغورځولې دی. فیضی د موسیقي په مرسته د دې مرکز ټول معتادین خوشاله ساتلي او هغوی ته د راتلونکي ژوند په اړه هیلې پیدا کړې دي. معتادین د قدیر فیضی پر شاوخوا راټول او اتنونه کوي. دوی اوس خپلې پخوانۍ غمجنې خاطرې هیرې کړې او د تیر تیارو ژوند په اړه د فکر کولو پر ځای ځانونه په موسیقي بوخت ساتي. د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې یو بل معتاد علي احمد بای چې له قدیر فیضی او د ده له هنر سره غم لري کیږي.
موسیقی می غم او اندیکنی را چخلری کوی او خوشحاله کیگم. زه چی غم جن شم نو پا ورس که یو یا دو زلی دلتا ده موسیقی اوریدو ترازم. کله چی دو رز دوی بجی موسیقی وارم بیا تر شپی پوری آرام او خوشحاله یم.
د درملنې په دې مرکز کې د موسیقي ترڅنګ شعر ویل هم یو تفریده. جاوید هغه معتاد چې خپل تیر تیار ژوند او له نشې مواد څخه کرکې په دې شعر کې بیان کړی ده.
منم مورفین و هم درمان و هم درد دوای درد معتادان ولگرد. دوای درد من درمان ندارد، دوای بیتر از زندان ندارد. چنان من نشه میسازم خماران، تمام سینه ها را دود باران. امو شیری که دیدم سیر خورده شده امچی شغال تیر خورده. دو دستای سفید نازنینت پیش مردم کند مردانگی و غیرتت گم.
له اکثر معتادینو سره د کورنۍ او ټولنې اړیکې پرې کیږي او یوازې نشه ملګری وي. خو قدیر اوس ډیر خوښ دی چې بیرته ټولنې او کورنۍ ته راګرځېدلی دی.
مواد مخدر به کار نه یې.
نشه یي مواد په درد نه خوري. پرې خودل یو بیل خوند لري. نشه یي مواد د انسان ژوند او حواس خرابوي. خپلوان یې لري ځینې
کوي.
د موسیقي لارې د درملنې میتود د درملنې له مرکزونو سره مرسته کوي چې په لږ لګښت سره د معتادینو علاج وکړي. په هرات ولایت کې رواني ډاکټر وحید نورزاد په دې باور دی چې موسیقي کولای شي معتادینو ته مثبت فکر ورکړي.
پارواپوهنه کې یو میتود دا دی چې د موسیقي له لارې د معتادینو علاج کیږي. موږ هغو معتادینو ته چې د درملنې په حال کې وي او یا هغو کسانو ته چې په رواني ناروغۍ اخته وي وایو چې موسیقي یوازنی سالم مصروفیت دی. همدا موسیقي ده چې د دوی په ذهنونو کې رواني ثبات او مثبت فکر رامنځته کوي.
که ځوانان په خپل ورځني ژوند کې تفریح ته ځای ورکړي نو نه یوازې دا چې معتاد ځوانان به له نشو څخه خوندي پاتې شي، بلکې له هغو ځوانانو سره هم مرسته کوي چې لا تر اوسه په نشو نه دي عادت شوي.
مسکا هوتک وه چې په هرات ولایت کې د موسیقي له لارې د درملنې په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 مزاني سپو خبريږي. اوس به وګورو چې د اسلام سپیشلی دین له معتادینو سره د څه ډول چلند توصیه کوي. د افغانستان د نشي موادو په قانون کې معتاد ناروغ بلل شوی او له خلکو غوښتل شوی چې باید له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي. له بلې خوا د اسلام سپیشلی دین هم له ناروغ سره د ښه چلند توصیه کوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي عطا الله فیضانی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د اسلام له نظره باید له معتاد سره په عمومي ډول څه ډول چلند وسي.
په کار د سده خلک د داسې مریض سره چې هغه معتاد دی دغه سره د ترحم او شفقت د کار واخلي. ځکه سده کس اوس په څا کې لوېدلی، نو که چیرې یو سړی په څا کې لوېدلی وي او دی راونه باسي نو خو ګناه ده. بالعموم د هر مریض لپاره حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلا نعود مریضا، یو میل مزل وکړه د مریض پوښتنې ته ورسه. دا د مریض پوښتنه په دې معنا یو خو د مریض تسلیت کېږي، بل دا هغه مریض سبا عیادت کوونکی ښه نظریې ورکوي، ښه مشورې ورکوي، که ډاکټر بورخی لیږي جمله نه یو مریض هم دغه معتاد ده. صدقه مریض زیات د لاسې ته ضرورت لري، زیات تدوی ته ضرورت لري، او د معتاد پختنه ته هر مسلمان باید ورسی. په دې خاطر چې هغه وکول شي په یو طریق له طرقونه هغه د اعتیاد نه راوګرځوي، د ته د هیله ورکی او د احساس د ورکی صبر ته جوړیږي، ته برته رئیس سي، ته مامور سي، ته دکاندار سي.
کله چې موږ د معتادین ګورو ډیر کمزوري خلک دي، ډیر مظلوم خلک دي. د اسلام حکم د یو کمزوري سره د چلند په اړه څه ده؟
حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما، ته کومک کله خپل ورور سره که ظالم وي او که مظلوم وي. ظالم سره کومک دا ډول ده چې ظالم لاس بنسي له ظلم نه بیره ګرځي، او مظلوم هر مظلوم یا دیږي، خصوصا دا معتاد له دوی سره کومک پکار ده. دی له هغه بدو ملګرونه باید راوګرځول سي او دی په بازو نور کارونه په بازو نور چارو باندې بخت رئیسي.
ځینې خلک معتادین په بدو نمونه یادوي، لکه پوډری، هیروینی، چرسی او شرابي او داسې نور. په دې کې د اسلام حکم څه دی؟
دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر ده چې نیک نوم په یو چا باندې کیښودل شي او تل په دې نیک نوم هغه سړی یاد سي. ولا تلمزو بالالقاب، شریعت موږ ته وایي چې تاسو په لقبونو خصوصا ناوړه او ناسمه لقبونو څوک مه یادوئ. خصوصا دا خلک چې مریضان دي، څوک ورته پوډري، چرسي، بنګي او شرابي، نو که دغه نوم په ده باندې پوخ سو نو دا سړی په همدې کې په لا ټینګیږي او وایي چې هسې مې هم نوم بد ده، نور زه بیا دې سمې دنیا ته نه سم راتللی. او دا د انساني کرامت او انساني شرافت نه ده بخیل لري خبره ده.
دا چې کورنۍ همسته سي، کله د کورنۍ کوم غړی معتاد شي نو له کوره یې وشړي او اړیکې ورسره پرې کړي، په دې اړه اسلام څه وایي؟
د دې داسې مثال چې د خپل بدن یو غړی یې مریض سي، خامخا دغه تداوي کوي. که یې تداوي ونه کړله ټول بدن ورسره اخته کیږي. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپل کور وشړي، د باندې څه ولاړ، هر بد نوم بیرته د کور ته راګرځي. هغه نور هم چې پوډریان سول د دل لامل، نو دغه ګناه هم بیا د کورنۍ په غاړه باندې اوړي. نو کورنۍ ته پکار ده چې په کور کې دی په یو ځنګړې کوټه کې منظم دي پاملرنه ورته کوي، هر ورځ کالای ور بدلي، هر ورځ پام پې کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي و جمعه ته ننوت، هغه شراب څکل. دلته صحابه دغه باره کې بد رد ویلې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، تاسو دغه په باره کې بد او رد مه وایست، دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. نو دلته هم پکار ده چې دغه په اصلاح کې هلې ځلې کی.
ځینې معتادین په زور د احتیاط پریښودلو ته خلک مجبوروي، دا کار د اسلام له نظره څنګه ده؟
د اسلام هم چې راغلی ده په زور نه ده راغلی. د اسلام خوبایګانې خلکو ته بیان شوي دي او د کفر مزمت بیان شوی. همدارنګه د معتاد ته هم باید هغه بدې اغیزې د دې اعتیاد ورته بیان شي. الله پاک فرمایي چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره او په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم الصلاة والسلام ورلیږي، ورته وایي فقولا له قولا لینا، نرمه خبر ورته کوي. دا د نرمې خبرې تاثیر د تندې خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت، موعظه حسنه، په نرمه، په دلای ساینه هغه پوه کړی شي.
معتادین د ټولنې تر ټولو بېوزله او فقیره خلک دي، له دوی سره باید څه ډول مرستې وشي؟
لوی مرسته له دوی سره دا ده چې کوشش وکړي چې د پخه شیان د معتادینو تور کې څه دوی د جسمي قوت بیرته راپورته شي او راژوندي شي. دغه مسؤلیت په عموم کې دولت ته هم راجې کیږي. دوی تمام ورځ ګرځي، یو لس افغانۍ نشي پیدا کولی. هغه صدقات او خیرات څنګه تبرعات دي، هغه دوی ته باید ورکړل شي، نه هغه صدقات او خیرات څنګه ملزومات دي لکه صدقې فطر او زکات.
ځینې معتادینو ښځه او بچیان یوازې پرېښي او هغوی ډېر بېوزله دي، حال دا چې هغوی معتادین نه دي. له دوی سره مرسته کول څومره مهم او اسلامي کار دی؟
هغه کورنۍ چې بې سرپرسته پاتې وي، خصوصا هغه کورنۍ چې دوی ادي کور مشر یا غړی معتاد سوی وي. ما حدث السعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله او كالصائم الذي لا يفطر او كالقائم الذي لا يفطر. هغه څوک چې کومک کوي له مسکینانو سره او له کونډو سره، کونډې نه تنها هغه کونډې چې میړه مړ وي، هغه بېوزلې هم یا دیږي چې میړه مثال د مړ په څیر وي لکه معتاد، نو څوک چې دوی سره مرسته کوي، مثال داسې چې یو مجاهد فی سبیل الله تل جهاد کوي، نه ستړی کیږي، آیا یو کس تل روزي نشي افطار نه کوي، آیا کس تل د تهجد کوي او له دې نه ستړی کیږي، نو ثواب یې دومره زیات ده. نو ټولنې ته خصوصا هغه نږدې اقارب ته په کار ده چې دوی په هغه کورنیو باندې پاملرنه وکړي او د اسلامي وجیبه ده.
د اسلام له نظره له معتادینو سره د چلند په اړه مو له محمد ایاز ترنک سره د مولوي عطا الله فیضانی مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
او اوس به واورو چې یو عسکري سایمن صاحب څنګه په نشو وخت سوي دي. حمید الله چې حربي پونتون یې ویلي، افغاني سایمن صاحب دی وایي چې د نشي له امله له وظیفې څخه لیرې کړل سو. دا چې حمید الله څنګه او چیرې په نشو وخت سو او تر هغه وروسته څه ډول کړاوونه سره مخ سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما حربي پونتون حربي 16 یې لیده، مې پاس لیږنه څه وخت فارغ سو، جنگونه داخلي شروع سو، به زما مهاجر سو مې ایران کړ. پیغم ملک او بیگانه او د خپل انتریاکت او یو محرک انرژي را کول، پیغم وخت دمر څوک مهاجر بلد نه و، خود ایرانه به بیادت کول، هغه ما مصرفول، ما به کار دوچند کول، ولې چې زه عملت نگهبان مو او کار به مم کول، خو به مفرت راول دس وخت څه زتی مخ هغه دوی به نه راتل، ما به کار نه سوای کوي، مخکې لغنه به مکوای سوای کور ته پیسې را ولېګم، ولې په دې مواد څه اختصاصم اته دومره افغانستان ته نراتم، کار میم سینه سوای کوي، دته څه وخت راغلم یو نفر ته لته زی شای در کوم څه غد تریاکو جای نیسی، بل اخر د سورز راغله سما تریاکو مزه نه راکوله، اته نه پودر مصرفول وظیفه کې سپیر ته جلب سوما، څه د پوسول څه ایتیوت لرم زی شرانه ته ورکړم، یو هم شرانه کې څه خطرناک جای مو به عمل ته پرې نه کوم، مارس کې ورکړم، یو افسر دی اردو مو ولې یو سرباز میم خبره ته غوږ نه نیول، په رخصتی راغلم، دته یو ورځ مالزم بل ورځ میاشتو باندې تیر ک، بل میاشت څلور مو فکی می راغله و زی څاغه وظیفه می دلودم، دوه ویزر ماده میاست ما شخص دی، ولې دی ورځ تیر اوسم ته خپل حق می غوښته، دی ورور خزم زنګ ول پولیس ته، پولیس راغله بل اخر په وهلو ز بوتل ما دوش پم بندي کړم، د می بدترین خاطره ده چې هیڅ کله به ملي یاد ونه وسی. اول لین تغییرات ما زوان که راقه اراده همه ندلوده، تین مجبور است تربور تا دلاس اگدهوم سمات یا چور رو پیلکه، رابط اجتماعی که اول ما غورونم چه پا ما حساب کول چه دای خیده یه خود دو سکرم چه اتا دیو خاص همیت نرا کول، باور کهوی آغا زری چه دیل مرمین اصلاح بچکهی آغا درینیم کلو ده، ما آغا لزان سر نخست مال خیر پا مرمی دیوله گیگم ولی ده بار نسم ده، آغا چلونه کلا نه لاره می باید سو وحل وی عمر تعلیم تربیه سو وحل زو پیویش پی که ده عمر تعلیم تربیه توب نه پا ده مواد لپاره زو ماوین ده طولای دیسه خیلاسو، ماش خوب می نبس که ده آخر ده میسته با زو قرضدار و مومل بلچا، باورو که زه دس جای وامه چه عمل تا آغا تختی چه اوز فکر کم در نظامی عدی اوز طول و تاقونی لتختو جور دی، ده تختی طول پو چرو لگی دیلو دیوان پو چرو، ولی زه عمل تا وام، فقط فکر می دقیق کول چه نمواد سر رقم را تر او رسی گیم.
در ازادی رادیو در نو آوریدون کو، دادی در زهرو کاروان خپرونی ورستی برخی ترا ورسیدو، او پا دی برخی که بیا هم در پخواب شان استاسی لپارای و پزلپوری درامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په خپل مځکه کې کوکنار کرلی او ډیر خوشحاله وي چې ډیرې پیسې بور جوړې کړي، خو کله چې له کوکنارو څخه تاریاک ټولوي او کور ته یې راوړي نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډیر پښیمانه کیږي. دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر وسی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، زمکه کې څه شي کرې؟
تاریا کرم.
تاریا دې ورک شي، نوم دې ورک شي، ولې غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلا خدي د بچیانو روزی را ګټي.
زه هم زمکه لرم او هم سواره تاریا پکې کرلې دي، ولا کمی یو کال هم کټه تری خوړلې، تل جیب پکې تاوانیم.
ولې له جیب پکې تاوانی؟
دا یو نازولی بوټی دی، کله ګم تګی شو پس وچ دی، که تاریا کې پاخه شول او لږ تیز باد ووهل هم دې لخې ووتل.
سخت باد خو هر ډول کښت خرابوي. پاتې شوه د اوبو خبره، هغه دې خپله برمه لرم.
ستا خبره سمه ده چې برمه لرې، خو ته پوهېږې چې سږ کال وچکالي ده او ټولو خلکو برمې وهلي دي، اوبه ورځ په ورځ ښکته ځي او اکثره برمې اوس لا وچې شوي دي.
نه وچېږي، بېغمه اوسه، څو متره مې ژوره کړې ده.
که د باده وچېدو له جنجاله خدای وساتلې نو نیخګران بیا نه پیدا کیږي، که په څو ورځو کې د نیخګران پیدا نه کړل ټولې خوارۍ او پیسې دې اوبو یوړې.
خطر راته ووایه، څه شی وکرم؟
غنم وکره، یو ته او یو د زوی دی، لوې کولی شئ، د مزدورانو پیسې به هم در وسپمیږي، دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا خدي، کله خیره سره حاصل می واخیستل نو د غنمو لاس چنده پیسې به را جوړې کړي.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. د خواروی او مصرف ته حساب وکړي نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شفقې پلاره، څنګه شو د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوې؟
سمال نصرالدین خو نه یم چې اوسې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي، که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوې؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
تو مجبه خبرې کوې، تاریخ خو هغه خلک ګرانۍ ته ساتلی سي چې په کور کې څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شفقه لور مې نن درېیمه ورځ ده چې نا جوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلی وای ښه وو، د کال غله خو به مو درلودل.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. د خواروی او مصرف ته حساب وکړي نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شفقې پلاره، په څه چرتونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوي، دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی، که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس، چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خواری او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاکو نه کرم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي، مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.